اختطاف صوبائی حکومت هم په صوبہ کې د تعلیمی ایمرجنسی اعلان کړی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مو بیا هم زه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو. په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا، افغانستان او پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. هم داسې د خبرونه په دویم مایک تاسو ته ونیس پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ملیحه امیرزاده څخه واورو.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سره ټکو تا. په پاکستان کې د قبایلی سیمو اصلاحات حکومتي کمیټه ویلي د قبایلی سیمو له استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. د کوټي خاروال وای د خاروالې کلنی بجټي احتجاجن صوبایي حکومت تستون کړې دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې تمویل مخنیوي قرارداد منزور کړی دی. تفصیل: د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړي زاهد حامد وایي د هغو سیمو راتلونکي د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مورغوختي وو او په تیر غونډه کې د ټول موقف مؤخسته و. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاهد حامد البته داونو ویل چې د کمیټې غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د کمیټې غړي باید د قبایلو د اوسنو انتظامی چارواکو پر ځای له ولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ معلوم کړي. د پنجاب امنیتی چارواکو د لشکر جنگوی وسلواله ډلې شپږو غړو نیولو دعوا کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې او چارواکي محمد رضوان نن سهار مشال ریډیو ته ویل د لشکر جنگوی ډلې غړي یې بیګا د شپې ناوخته د ښار له بیلابیلو سیمو نیول. د ده په وینا له نیول شو کسانو یې وسلې هم ترلاسه کړې دي او پر ضد یې مقدمه درج کړل شوې ده. پر لشکر جنگوی ډلې په پاکستان کې د فرقهیز تاوتریخوالي او بریدونو تور دی. د کوټه خاروال ډاکټر کلیم الله وایي د خاروالې کلنی بجټ یې احتجاجن صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي 13 ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل د خاروالې بودیجه صوبایي اسمبلی منظوره کړې ده خو د دې باوجود انتظامی لدوی 2.8 کروڑ روپۍ ګرځولي دي.
200 کروڑ په څه مشکل چې موږ بیا دا بجر جنا دغه چرال د 2.8 کروڑ یې کټ کړو. بودیجه موږ واپس کړه کې په یو هفته کې دی نه کړ واپس. دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی رابوله چې په دې مې پاس کې بیا د دې پښتنه نه کوم بس بیا زه خپل چرم دی وزه بیا په عدالت کې سرګور.
کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجه پیسو جاری کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټې خاروال دي سرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسي لا سندي ویلي. د جرمني ولسی جرګې د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. 13 ورځ د جرمني قومي اسمبلی په افغانستان کې نه یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غځولو منظوري ورکړه بلکې هغه هیواد ته د 130 نورو پوځیانو استولو پلان هم ومنه. له دې سره به په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر 980 ته ورسیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو خوله د اسلامي دولت وسلواله ډلې د مالی سرچینو په نښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د روانې میاشتې پر 15مه په موسکو کې د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فروری میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو ټولو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی و چې له اسلامي دولت یا له القاعدې سره تړلې نصره جبهه څخه تیل اخلي او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی چې د خلکو تختونو پر سر دی ډلو ته تاوان نه ورکوي. په بیګانی قرارداد کې د وسلوالو پر ضد پخوانو قراردادونو په سم ډول پر نه عملی کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په څلورو میاشتو کې د دننه د بندیزونو عملی کېدو په اړه معلومات ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنې خبرې غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په خپو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسیې حکومت هڅې ټکنې کړې دي چې د هیواد اقتصاد له بحرانه وباسي. تېره ورځ په کرملین کې خواهشا 1400 روسیو او بهرنیو خبریالانو ته د وینا په وخت پوتین تېره میاشت د روسیې الوتکې ویشتلو په سر د ترکیې مشرتابه پر ضد سخته ژبه کارولو ور باندې طنز او انتقاد وکړ. پوتین ویل روس له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیار ده. د ویل روانونه د امریکا له بارنو چارو وزیر جان کیری سره د دې خبرې خی چې واشنگتن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ ولاړ شي چې یوازې له ګډو هڅو سره واری دی شي. پوتین ومنله چې د روان کال له پیل راهیسې د روس ناخالص ملي پیداوار یا جی ټی پی ګټه او په هغه هیواد کې پانګونه کمه شوې ده او دا چې انفلیشن یا ګرانی 12.3% ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو عمومي شورا بیګا یو قرارداد منظور کړ چې پکې په ایران کې د بشري حقوقو پر سرغړونو انتقاد شوی. د کینیډا لخوا په وړاندې کړل شوی پریکړه لیک کې په ایران کې د فعالانو خبریالانو او حکومت مخالفو ضد پر اقداماتو او د مرګ سزاګانو پر زیاتوالي زخته اندېښنه ښودل شوې ده. د قرارداد په حق کې یو اتیا په مخالف کې 10 هیوادونو رای ورکړه او 18 هیوادونو خپل ووټ ونه کارو. په پریکړه لیک کې البته د ښځو او نسلي لږکیو پر ضد د توپیر پالنې مخنیوي او د بیان ازادۍ زیاتولو په اړه د ایرانی ولسمشر حسن روحانی ژمنو هرکلی شوې دي. ایران ویل دا قرارداد پر تاسو ولاړ او د نه منلو وړ او ښکاره سیاسي اقدام دی. دا پریکړه لیک پر داسې وخت منظور شوی چې تهران له نړۍ سره د اړیکو ښه کولو هڅې کوي او امریکا پر ایران د لږ تر لږه 100 بندیزونو لرې کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبې په ورځ امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری د سینټ بارنو چارو کمیټې ته په سوالي لیک ویلي تهران له نړیوال اټمي توافق سره سم خپلې ذمہواری په شفافه او تایید وړ طریقې ترسره کوي. دا تر دې مهال تر د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.95 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ یو یورو په 1.14 روپۍ او په 1.14 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 40 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 50 پیسې او یو افغاني په یورو په 50 پیسې او په یو روپۍ 25 پیسې. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 272 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پبنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې سلور او ولس او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 11 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ملیحا امیرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه حکومتي کمیټه وایي د قبایلو له پارلماني استازو سره سلا مشورې بشپړې کړې دي. د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې د لشکر جنگوي ډلې غړو د نیولو ادعا کړې ده. د کوټي شاروال وایي د شاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجاً حکومت ته ور واپس کړی دی.
کی په یو افته کې دای نه کرا واپس اسمبلی را بوله چې په دې مې پاس کې بیا د دې پښتنه نه کوم بس بیا زخمل چوم دی وزه بیا په عدالت کې سر ګور.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو تور پورې کړی چې نېشنل اکشن پلان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کارول کیږي.
پاکستان کے حالات خراب ہونے کی ایک میجر وجہ یہ بھی ہے کہ اوور سٹیپنگ ہوئی ہے پاورز کی.
په پېښور کې ماشومانو احتجاجي مظاهره کړې او په مورنۍ ژبه کې د تعلیم غوښتنه کړې ده.
په پښتو کې چې موږ وایو نو خو موږ خپل ژبه د ځکه هغه زموږ لپاره ډېره زیات آسان یو موږ پرې پوهېږم نو په انګلیش کې هغه که موږ وایو نو موږ پرې بل پوهېږو موږ پرې داسې خو نه پوهېږو کنه.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پښتنو جرګې او په ټولنه کې د جمهوري مزاج موضوع څېړلې ده.
افغانستان په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پرېکړې د جرګې په واسطه شوی دی. جرګه په خپل ولسواکي نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده.
د دې هر څه اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. د کابل سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړي او وفاقي وزیر زاهد امید وایي د اصلاحاتو لپاره په پارلمان کې د قبایلو له استازو سره سلام مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تیر ورځ مشال رېډیو ته وویل چې د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو غږیږي. تفصیل د ګلایاس پر رپورت کې اورو.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره له هغه سیمو ټولو منتخب نمائندگانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې غړي او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو دوره کوي. نوموړي زیاته کړه
کمیټې دا فیصله کړې ده او یوه مو نافذه کړې هم ده. د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سنټ غړي شامل ول ټول مراغوختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مؤخسته وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دا دی چې ټولو سره سلا مشوره وشي. نو هغه مو کړه بل دا فیصله مو کړې چې کمیټي به خپل د قبایلي سیمو دوره کوي.
وفاقي وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو د دورې په اړه تفصيلات شریک نکړه. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی ځانګړي کمیټې یو غړي عبدالقادر بلوچ په دې رستو کې ویلي وو چې په دریو یا څلورو میاشتو کې به خپل وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړي کمیټې 13 میاشت جوړ کړل شوی وو او د دسمبر په 10 نیټه د قبایلي سیمو منتخب نمائندګانو سره ملاقات کړی وو. په پارلیمان کې د کورمی ایجنسۍ نه منتخب شوی غړي ساجد حسین توري وایي چې دغه کمیټې سره په راتلونکو 15 ورځو کې یو بل غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړي کمیټې د قبایلي سیمو دورې په حق له د تحفظاتو په اړه ساجد حسین توري زیاته کړه ساجد حسین توری ویل چې ځینی عناصر نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راشي خو 99% قبایل په هغه سیمو کې بدلون غواړي. قسم د قبایلي سیمو اوسیدونکي له لسیزو راهیسې د اصلاحاتو غوښتنې کوي خو حکومت په دې لړ کې کمیټیانې جوړوي او غونډې کوي. د قبایلي چارو کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر د ځانګړي کمیټې په اړه وایي
ټول د بهرال وزیران دي د وزیر اعظم صاحب د اعتماد خلک دي. نو خو زمونږ ریزرویشن دا دي چې که دوی ملاقاتونه او مغه د پولیټیکل پترو د ملکانانو سره د مراعات یافته طبقه سره کوي نو هغه خو بیا بدلون نه شو. خو بیا همدغه شوه چې ګورنر یې پولیټیکل څه غواړي مغه به وي. مونږ دا وو چې هر څه بدلون راولی هر څه سیستم راولی هغه د فاټه د خلکو نه تپوس کوي. لکه دوی غټې خبرې دي یوه دادا چې فاټه د بیل صوبه جوړه شي بل دادا چې فاټه د خیبر پختونخوا ته ورګډه شي.
ایاز وزیر زیاته کړه چې باید حکومت د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې زم کولو یا ځنګړي صوبې حیثیت ورکولو په اړه قبایلی ولسته پختنه وکړي او کچاري خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به خه اغیزی ونه لري.
ګلایازو د پنجاب په لاهور کې د ترهګری ضد محکمې سی ټی ډی د ناقانون ګرځول سوی تنظیم لشکری جنگوي ځینې غړي نیولې دي له او له هغوی څخه بارودي مواد هم ترلاسه کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
د پنجاب د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې سی ټی ډی یو افسر محمد رضوان نن سهار مشال ریډیو سره خبرو کې دا دعوه وکړه چې دوی د زیارت په ماسخوتن ناوخته د لاهور په بیلابیلو علاقو کې د چاپو دوران د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکري جنگ وی شپږ غړي نیولې دي چې پکې محمد صادق د ضلع رحیم یار خان، عمر ساجد جنگوي د ضلع جنگ، هدایت الله، عطا الله، انعام الحق او محمد یاسین د لاهور سره تعلق لري او دا چې د دوی نه په لوی تعداد کې چاودي دن کی مواد وسلہ او پوتر ہگرے کی استعمالی دن کے سامان برامد شوے دے مشل ریڈیو سر خبر کی نموڑی زیادہ کڑا
جی بالکل سی ٹی ڈی کا ہی ہے لشکر جنگوی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی جی بالکل ہے پکڑے ہوئے ہم نے پھر
دے وئی دوتر ہگرے دا مخنوی اداری پولیسو دو لشکر جنگوی کسان نیولی دی امنگ دوی پرزید مقدمی ہم درج کڑی ذکر دا لشکر جنگوی دا پرویز مشرف پا دور حکومت کی ترہگر ڈلا گرزولے شوے وا او پا دغ طور کی پا دوی بندیز لگولے شوے وا دادی ہم یادوی دا پولیسو پا وینا چی دا لشکر جنگوی مشر ملک اساق روان کال دا جولائی پا میاش کی دا پنجاب پا مظفرگڑھ سیما کی دا دو زامنو سرا پا پولیسو مقابلے کی وجلے شوے وا سراج زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله د احتجاج په توګه د شاروالۍ بودیجه صوبای حکومت ته واپس کړی ده. نوموړي تیر ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال دا خبر وکړه. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر غږیدلی او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې بودیجه ولې حکومت ته واپس کړی ده.
مدی کی بنیادی وجہ دا دا چھ دا بجٹ مر پخپل اسمبلی کی پاس کرے دی پخپل اسپیشلسٹان پاس کرے دی بیا ڈویژنل کوارڈینیٹو کمیٹی کمشنر دا پاس کرے دی دا چ مر واز مر دخپل ضرورت مطابق دا امدا مطابق جوڑ کرے دی
تو لچم رو دا بجٹ چھ تاس پاس کر
200 یو کم 50 کروڑ ایونی میں مش خیر ہے اٹھال مچول کاوی پس مشکل چھ مر بیا دا بجٹ جنا دا چھرال 2 کروڑ کٹ 2 کروڑ کٹ کر چ کم شے مر اپس سٹریٹ لائٹ لگاوے یا بم سپائی کولا یا بم سپائی دا پار لیبر اخسل یا بم شاغ گت کٹ کڑی دی ولے وای دفا نمبر 94 مرچ دفا نمبر 94 و کتل پا کی دا لکڑی دی چ فساد میجورٹی کتے پخپل ہاؤس کے پاس کے سو کے نسرا گر زول ولے ول جے دخل کو پنس کے درد دی د ماس د نس د درد گولی ڈیر کم یا نستا
دا د نس درد چتا سو وای ستا سو رشوت ته اشاره کنا نو دا دا چوک دا خود دا وزیر چ کم دی د بلدیاتو
خبر سیکرٹری دی سیکرٹری دا د بس پلان شه باندې ویل کی وز وزیر په دغه خبر د هر سیکرٹری سره دون دون پلندې پرتی دی د فایلو د لشل کال په دی کې اډینس هم پکښه دی ایکټ هم پکښه دی آئین هم پکښه دی ایگزیکټیو آرډر هم پکښه دی د سیکرٹری کا خوښه خپل نه فایل را کاش کی تاته د مارک ته نه به خوښ دا پنځل سکال نه مخبل کم چر د سیکرټری خو دا وزیران ګر نه چاوي ها کده وزیر د سیکرټری لاین سره ملاب سو نو بیا اسانه
نو معنا صوبای حکومت د بیوروکراسي مخته
هیڅ نه دی هیڅ نه دی
دا کوئی جواب نه
لري نس کوله
او ډاکټر کلیم الله صاحب اوس بس تاسو آینده لای هي عمل سوي مخکې به تاسو څه کوئ
مخکې موږ کوشش کوو خپل همت کو ورته جامو سو واپس کا کې په یو هفته کې دی نه کرا واپس دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی رابول چې په دې می پاس کې بیا د دې پښتنه نه کوم بس بیا ځ خپل چرم دی دی وزه بیا په عدالت کې سر ګور
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړو چې د خدای نور ناصر پښتون ته ځوابونه ویل د هغه د دې تور پاړه چې ګوا کې بیوروکراسي رشوت غواړي د حکومت لغوا تر اوسه څه نه دی ویل شوی تیر کال په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د پاکستان ملکی او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ او سخت درزي پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم تګلاره جوړ کړه که څه هم د دې شل نکاتي پلان زیاتره برخه د سخت درزي او ترهګرۍ د ضد ده خو په هیواد کې ځینو او ګوندونو سیاستوالانو دریځ چې دا تګلارې سیاسي سوي ده او د حکومت او استابلیشمنت لخوا د سیاسي ګوندونو په نشکولو لپاره کارول کیږي. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته کې یو خاص لګونه کسان ته پنسي ورکړي نو بل خو د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیول لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې چانس عملیات وکړل او په نتیجه کې زرګونه مشکوک کسان ونیول. خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچۍ کې د ښار د امنیت په مخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګند کړي چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کیږي. په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ یو ځای مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ شو خو په کراچۍ کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي.
انټرنیشنلی میډیا د دې ګواه چې هغه دا خبره لیک اوټ کړی و چې 1/3 ایریا چې کوم ده کراچی چې کوم سبب ایریا دا هغه کې طالبانایزیشن هغه مکمل طور باندې انت کې انفلوئنس ہے اور انت کې هغه خپل عدالتونه دي اور هغه خپل فیصله کوي اور هغه نه بعد چې کوم بینڈ آرگنائزیشن ہو کلم کلا یا وہ ایکٹیویٹیز پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پلس چې کوم دي یا وہ دہشت گردی کاروائی نه چې کوم دي اوپنلی چې کوم دي روانه وي
پر متحدہ قومی موومنٹ سربیره د سنسوبې واکمن ګوند پاکستان پیپلز ګوند هم تر نیشنل ایکشن پلان لاندې د رینجرز عملیاتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د اختیاراتو ناسم استعمال د پاکستان د حالاتو خرابېدو لوی لامل دی د دې ګوند یو مشر مهرین انور راجا وایي
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشین اٹھائے
ہر سوک چی پہر زائے کی دا واک ناوڑا استعمال اکڑی کہ آغا سیاستوال وی یا کدا یو ادارے مشر وی آغا تا ہیس کل عدد اجازت نشور کولے پاکستان کے دا حالات و خرابے دو یو لوی وجہ دادا چی یو ادارے دا بل ادارے پا واک او دائرہ کی لاس مہنہ کڑی او دا آغا دا خستو حسے کڑی دا کل پوز کل عدلیے او کل بیا پارلیمان پخپل دا یو چال پارا دا سکار کڑی دی کچرے دا ٹول شایان پر استحقاق باندھی وی نو حالات پر پخپل خشی
اگر تمام میرٹ پہ ہوں گی تو حالات خود بہتر ہو جائیں گے
کڅه هم د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار دا ډول تورنه رد کړی دي خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو کارپو علي ارقم وای کچيري مرکزی حکومت جدي وي نو پر کراچي سربېره دي په نورو سیمو کې هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې کوټل اقدامات وکړي
راسو خو اتنا کوم خلکو چې دا هر څګړي په کراچي کې چې دا کوم معاملات خراب کړی په ټول ملک کې کوم دا او په فوکس وشي دوی په خپل ځای غا ټول امپلیمنټیشن په اړه سره غا ټول معاملات چې کوم دي نه غي دغه یو څه دا کار خو هغه ته به په پنجاب کې هم کارګر دل پکارو ال ته یا په پښتونخوا کې هم ایون د ایف ایس کمیټي قانون صدا سي دغه شي سمون ته دغه نخکاری ته خبر مرغي دغه نرغي جنو دا به ظاهر ټول د نخکاری کې د ټول فوکس پسن باندې
د سین صوبای حکومت په کراچي کې د رینجرز واکونو مده د محدود اختیارات پور کولو سره یو کال نور وغځول خو په کراچي کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وای چی د دې ځواک پر اتک سره په کراچي کې د وین بهیدنې لړۍ تر ډیره درېدلې ده
کراچي عوام په خصوص دا سوال کوي چې کله په کراچي خار کې په یو ورځ کې سلسل پښتانه شهیدان کېدل نو پیپلز پارټي حکومت چې هغه بو رینجر ته توصیه ورکوله او اوس چې ملم امن دې نو هغه توصیه نه ورکوي د دې مطلب دا دی چې پیپلز پارټي چې کله هغه دلته قتلعام کېدو نو بیا خو څه خبره نه و چې د رینجر کم اقدامات وو هغه موثر نه وو نو دی بور تو سی ور کو او چې وس اقدامات موثر دي نو هغه کې مخندونه اچي
د نېشنل اکشن پلان په مت کې د مشکوک و سوال په ضد امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربېره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي خو بیا هم شنون کې په دې نظر دي چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیا وسته
احمد شازمیو د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینه د نوې صنعتي پالیسۍ منځوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورونه ترلاسه کولای شي او حکومت به د نوې کارخانو جوړولو لپاره مراعات ورکوي له دې سره سره حکومت د هسپتالونو ډاکټرانو لپاره د زیاتو مالی مراعاتو اعلان هم کړی دی تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو
تیر ماجیګر د خبری غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې غیته مونږه انسینټیوز نه ورکو ډېر زبردست دس انسینټیو داسې چې د صوبې په تاریخ کې نه دی ورکړل شوی چې څوک لون اخلي د کارخانې د پاره دا غي چې مارک اپ کمی کاغه 7% 8% 10% نو 5% به پاغي کې صوبایي حکومت ورکړي د نیم نه سیوا به صوبایي حکومت ورکړي چې کومه انډستری په لومبي ځل باندې لګي هغه د پاره 25% ډیسکاونټ دی 25% ډیسکاونټ دی د بجلی په مت دا غي نه علاوه چې کومه مشینری امپورټ کیږي د کراچۍ نه دې ځای پورې چې سونه کرای او دا غي راځي دا غي به ورکړي صوبایي حکومت به دا غي 25% کرای به صوبایي حکومت ورکړي خواتین د پارا زنانو د پارا چې سو کاروبار کول غواړي او غیته د پیسو کمی غیته 30 لک روپے پورې غی سر به انویسمنت کوي صوبایي حکومت
د سیحت صوبایي وزیر شانام خان ترکی د خبری غونډې پر مهال وویل چې د کابینه په غونډه کې د لری پروتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منځوري هم ورکړې شوې ده
کیٹیگری اے کے ایپٹ آباد او پیخور دے، کیٹیگری بی کے بیا مردان چار سدان او خال سواب دا شانتی اڈی خان دا سزلی دی دی لوور پاگے دویم نمبر دیو، کیٹیگری سی کے بیا تورغر دیر اپر چترال ٹانگ کرک دا غزیون دی ادا سے نور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دونا پریفر کینا، چکم ڈاکٹران تو مخ کے لزر او 15000 روپے انسینٹیو ملاوے دو، اگد شپیتو زر ون والا تر 140000 روپے پورے ورا سے دو، او من گواڑو چی التا خلکو تا پخپلو کلو کے ڈاکٹران ملاوی گی، التا ورت سروس ملاوی گی۔
د خیبر پختونخوا د کابینه د غونډې په لړ کې د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه صوبائی حکومت د نوی صنعتی پالیسی عملی کولو لپاره د 3.3 ارب روپو منظوری ورکړی ده، او د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبرپانی تر مخه په ضلعو کې د اسپیتالونو د ودانولو او د اسپیتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 ارب روپو منظوری ورکړی شوی ده۔ غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور۔
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے۔
د پاکستان پاوز تر اوږدې مودې وروسته د قبایلي سیمې خیبر باډي واک ملکي نظامي ته سپاره او ویلي دي چې د بازار خلاصول انتظامات یې هم کړی دي، بل پلو د سیمې دکانداران او کاروباریان وایي چې دوی ته پراخ زیانونه رسیدلي دي او په کار ده چې مرستې ورسره وسی۔ فرهاد شنواری په دې اړه رپورټ لري۔
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې خواو شاش پکا لپس امنیتی ځواکونو د خیبر جنسي د باړې انتظامی چارې سیول اډمنستریشن یا پولیټیکل چارواکو ته حواله کړی دی، او ډیر زر به مرکزی بازار خلاص شي او اوس د باړې خلک کولای شي چې خپل کاروبار پکې بیا شروع کړي، خو د باړې سوداګر بیا وایي چې انتظامی ورته یوازې د رجسٹریشن او صفائی کولو امر کړی دی، او دی بازار ته پتاګ راتک کی اوس هم مشکلات شتا او پورا ازادی نه د ورکړی شوی۔ په دې حق له د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو توای
په مرحله کې انتظامی دا خبره راته وکړه چې تاسو په جهان کې کمی د با رجسٹریشن وکړي چې د مالک او د کم کاروبار کوونکو دی د دې ډیټا به مونږ ترا کوي په بازار کې، هغه ډیټا مونږ ورکړل بیا یې هغه نه پس اعلان را تاو کچھ تاسو خپل دکانو ته لاړ شئ او هغه صفائی وکړئ، کچا کم ځای کې گیټ را پرې وتاي وي، کم ځای کې هغه چتر را پرې وتاي وي، کم دیوال را پرې وتاي وي، هغه مرحله باندې موږ شروع یو۔ بالکل سختی د اوس موجوده ده، په اندراج باندې نه وځي، په اندراج باندې او هغه کسان باندې چې کم موږ سره رجسٹرډ دي عام سړی دلته نشي تلای، موږ دا وایو چې عام خلکو د پاره د روزګار کول د خپل یو ماحول غواړي، یو خپل ازادي غواړي۔
د باډین سېنېټر مومن خان پر دی وای چې دوی هلمند او هڅه کوي چې د باړې بازار په عملی توګه خلاص کړي۔
موږ نه امید نه یو، ان شاء الله کوشش کې لګیو چې دا خبره مضبوط شي او یقیني شي او د خلکو دا باړه چې دای کولاو شي او چې کله باړه کولاو شي د دې باړې سره ټول خلکو ژوند وبستانه ای، په دا کې ټول خلکو روزګار دی، په دا کې ټول خلکو ژوند دی، په دا کې ټول خلکو شریره، نو موږ به دا ان شاء الله دا کوشش کوو چې دا خبره ناکامه نشي۔
د باړې د سوداګرو د اتحادی یو مشر ایاز وزیر زیاته کړه چې دوی ډیر زیانونه شوي دي او باید مالی مرستې ورسره وکړي شي۔
موږ سره چې مالی مرستې ونه کړي شي نو بازار زه دا ویلای شو چې دا تقریبا یو 10% خلک براشي هغه به روزګار چالو کړی شي، خو د نور خلک چې کم دي دا به دکان کې ناست دي، خو هغه سره به وسایل نه وي، هغه سره به د کاروبار د شروع کېدو لپاره څه نه وي۔
د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان وای چې په باړه بازار کې د چا زیانونه شوي دي هغه د ورسره خپل اسناد جمع کړي چې مالی مرستې ورسره وشي۔
دلته چا کاروبار کړی دی او چا نقصانونه شوي دي، هغه د خپل کاغذونه سره د ثبوتونو د فاټا شکایت په دفتر کې، د چمبر اف کامرس په دفتر کې، یا د سمیرا په دفتر کې جمع کی۔ زمونږ ابل ورزم ورلد بینک سره ډیر اهم میټینګ شوی دی، او د دویم روم چې کوم ورلد بینک په حیثیت د تور د سمیرا ورکې یا د فاټا شکایت ورکې، پاغی کې د باړې لومبه لیست شامل
د خیبر جنسی په باړې کې د 2009 رئیس د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات تر سره شوی خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پکې د وسلواله پر ضد موثر عملیات تر سره شول او باړې د وسلواله نه پاک کړه او یوازې د سپاه کې بلینا علاوه ورته ټولې بې کوره شوی کې بلیستانې شوی دی فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سو مليحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کبالی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټه غړي زاهد حامد وایي د هغو سیمو راتلونکي د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل د کمیټه غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنگوي وسله والې ډلې شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې او چارواکي محمد رضوان انصار مشال ریډیو ته ویل د لشکر جنگوي ډلې غړي یې بېګا د شپې ناوخته د ښار له بېلابېلو سیمو نیول. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنی بچټ یې احتجاجن صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي 13 ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل د ښاروالۍ بچټ صوبایي اسمبلۍ منظور کړی او خو د دې باوجود انتظامیې له 280 کروڑ روپۍ ګرځولي دي. د جرمنی ولسی جرګې د 2018 کال تر پای په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. تیره ورځ جرمنی قومي اسمبلی په افغانستان کې نه یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غځولو منظوري ورکړه، بلکې هغه هیواد ته د 130 نورو پوځیانو استولو پلان هم ومنه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مانلي سرچینو په نښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد روانې میاشتې په 15 په ماسکو کې د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبرې غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په خپو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسیې حکومت هڅې ټکنۍ کړې دي چې د هیواد اقتصاد له بحرانه وباسي. او د ملګرو ملتونو عمومي شورا بېګا یو قرارداد منظور کړ چې پکې په ایران کې د بشري حقونو پر سرغړونو انتقاد شوی.
ملیحه امیرزاده درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس بولارسو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابع اکرم خان دا ورځپاڼې لوستې دي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې د تېر چهارشنبې په ورځ د پېښور د آرمی پبلک سکول د سانحې یو کال پوره شو. د وژل شوو زده کوونکو د سکول عملې په یاد کې دستوري وشولې او دغه دستورو کې دا خبره رامخته شوې ده چې د ترهګرۍ او سخت دریسې خاتمې لپاره واحد حل تعلیم دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف لاړه 16 دسمبر د قومي اعظم په توګه لمانځلو او د قومي اسمبلۍ او سنټ لخوا دا ورځ د ماشومانو قومي ورځ لمانځلو سفارش د یو بنیادي ضرورت د تکمیل طرف ته اشاره ده. ادارې لیکي اوس هغه مرحله راغلې ده د ریاست سلامتی او د اولس تحفظ لپاره حقیقي او د قومي ضرورتونو مطابق تعلیمي نظام اختیار کړی شي او د پاکستان آئین مطابق هر ماشوم ته معیاري تعلیم ورکول یقیني کړی شي. ادارې خیر کلی کې د سره د ناانصافي او استحصال خاتمه به هم کول وي او داسې اقداماتو باندې به خاص توجه ورکول وي د څه په نتیجه کې چې ملک مساوات او انصاف اړخته پرمختګ وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د آرمی پبلک سکول ماشومانو ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کول لپاره که څه هم وکړی شي هغه به کم وي، خو په دې امر د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی چې آیا موږ د سکولونو نامې د هغې نمونه سره تړلو نه خپلې ذمهواریانې پوره کوو او که نه. ادارې وایي د وژل شوو ماشومانو مور او پلار چې کوم سوالونه کوي د هغې د سوالونو جوابونه به څوک ورکوي. ښه طریقه به دا وي چې د کومو ماشومانو مور او پلار جواب غواړي باید چې هغې په انفرادي او اجتماعي توګه اعتماد کې واخیستل شي. ادارې په وینا د وژل شوو ماشومانو د مور او پلار زړونو او ذهنونو ته تسلي ورکولو لپاره ښه طریقه به دا وي چې د هغې سوالونو، خدشاتو او غلط فهمیانو ازاله دې وکړی شي. هیله پکار ده چې په دې لړ کې خاموشي اختیارولو په ځای هغې د اعتماد کې واخیستل شي چې نور سوالونه نه راوچتېږي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د حکومت له اړخه عاید کړی شوی نوی اضافي ټیکس په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي او حکومت له اړخه د ټیکس شرح 0.1% پورې د راوستو اشاره هم شوې ده. ادارې زیاتوي حکومت د تاجرانو د تحفظاتو د لرې کولو خبره هم کړې ده، خو سوال دا پیدا کېږي چې په تاجرانو ټیکس کمولو نه به عام ولس ته څه ګټه رسي. ادارې وایي د ټیکسونو په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ چې څه هم کېږي په هغې کې د ولس خیال ساتل پکار دي، او خبر دا وي چې په دې مذاکراتو کې د ولس نمایندګي یقیني کړی شي او د هغې مفادات په نظر کې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې د اسلام آباد سور جماعت ملا عبدالعزیز اعلان کړی و چې د موبایل ټلیفون له لارې به د جمعې خطبه خپروي. ورځپاڼه وایي حکومت د سختدریځي فکر خپرونکي د ملا نیولو پر ځای یوازې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړ. هلته وال سټریټ جورنال د افغانستان په هلمند کې د امریکا او برطانیا ځانګړو ځواکونو اضافي سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع څېړلې ده. د دې دواړو لیکنو لنډیز له ملیحه عامر دات خبر.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په تیرو ورځو کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دریو غنټو لپاره حکومت د موبایل ټلیفون سرویس بند کړو، ځکه چې د لال مسجد یا د سور جماعت ملا مولانا عبدالعزیز خطبه ورکوله. ورځپاڼه لیکي مولانا عبدالعزیز چې پر وینا وې پابندي لګول شوی اعلان یې کړو چې پر موبایل ټلیفون به د جمعې خطبه ورکوي. هغه په جماعت کې پر ملګرو غږ وکړ چې د جماعت په لاؤډ سپیکر او دې واپس دا غ خطبه نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لال مسجد کې په 2001 کال کې د پاکستان پوس په کاروایی کې 15 کسان وژل شوي وو. ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دغه جهادي فکر خپرونکي ملا د گرفتارۍ پر ځای انتظامیې د جمعې د مانځه په وخت، یعنی د 11 بجو نه تر 2 بجو پورې، یوازې د ټلیفون سرویس بند کړ. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي امریکا او برطانیې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانګړو عملیاتو خصوصي ډلې ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼه لیکي له دې ګام سره په افغانستان کې د دغو هیوادونو نیخ په نیغه مداخله سیوا شوه چې مقصد یې د طالب وسلوالو په مخه نیولو کې له افغان حکومت سره مرسته کول دي. د ځایي چارواکو په خبره طالبانو د هلمند ولایت هغه 4 ولسوالۍ قبضه کړي دي چې تیر کال پورې د امریکا او برطانیې د توجه مرکز وو. چارواکي وایي اوس د ولایت سرخار لشکرګاه ته هم د طالبانو ګواښور پیښتي. ورځپاڼه د یو غربي چارواکي چې د افغانستان په جنوب کې د دغه ولایت له خرابیدونکو حالاتو په حق لري رپورټ ورکړي، له خولې لیکي چې په تیر یو کال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر لږ تر لږه 2000 و. د نیټو چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل دا ترجیح ده چې په هلمند ولایت وسلوال قبضه ونه کړي. د امریکا ځانګړو عملیاتو یو ویان په ایمیل کې د دې خبر تصدیق کړي چې په هلمند کې د تربیت او همکارۍ په مشن کې د لا نورې مرستې په مقصد د امریکا د خصوصي ځواک اضافي عمله هلته لیږدول شوې ده. دغه ویان البته د ډلو په شمیر له څه ویلو ډډه وکړه. په هلمند کې د ای ټیمونو کار افغان ځواکونو ته مشوره ورکول دي، خو اکثره په پوځي عملیاتو کې ورسره ملتیا هم کوي. کچرې خطر وي نو جګړه هم کوي او ورته اختیار وي چې د ضرورت په وخت هوایی بریدونو غوښتنه وکړي. ورځپاڼه لیکي افغان ځواکونو روان کال له نیټو ځواکونو نه امنیتي چارې په غاړه واخیستې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم له افغان ځواکونو سره نیغ په نیغ مرسته کولو په هکله امریکا سخت اصول لري، خو په دې وروستیو کې په کندوز د وسلوالو د لنډمهاله قبضې پس د وسلوالو پر ضد امریکا جارحانه رویه خپله کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ځینو چارواکو اشاره ورکړي چې شای واشنگتن پر تهران لګیدلی بندیزونه د راتلونکي کال په جنوري کې نرم کړي. د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په سوي اټمي تړون کې ژمنې تر اوسه پوره کړي دي. په دې اړه نور تفصیل سلطان سرور راکوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي دي چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک کې زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه یې ترسره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا دیموکرات سناتور بن کاردن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغې خبرې په اساس کېدای شي په ایران باندې لګول شوی بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لری کړای شي. مخکې تمه و چې دغه بندیزونه لری کېدل امکان لري راتلونکي پسرلی کې پیل شي. خغلی کاردین وویل چې بندیزونه به د ایران عملی اقداماتو ته په کتنه لری کیږي. دغه راز د امریکا بهرنی چارو وزارت کې له ایران سره د اتمی توافق لیک د هماهنګي د څنګه رئیس سٹیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلی پورې کېدای شي وخت اړتیا ځکوي چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لویه برخه د ایران په لاس کې ده. ښاغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غني کولو 15,000 دستګاوې له کاره غورځول شوي دي او تهران ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نورې دغه ډول دستګاوې هم شنډې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس ریپورت زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې ایران اوس مهال د اتمی وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له کلونو خبرو او مذاکراتو وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اتمی توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس ومنله چې خپل اتمی پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست. برتانوی فینانشل ټایمز ورسپانې د لیکوال خبریال احمد رشید لیکنه خبره کړې ده چې پکې هغه لیکلي په دروستي کې د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې رپورټونه خبره سول او طالبانو له غږیز پیغام پرته د هغه په اړه بل سند یا ثبوت نه دی وړاندې کړی. نو داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو تر منځ د سولې بهیر به بیا اغیزمن شي. د لیکنې مهمې برخې نجیب عامر وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورسپانه کې لیکوال احمد رشید د افغانستان د طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافاتو ته په ولیکنه کې کتنه کړې ده. دی وایي که څه هم افغان طالبانو د دسمبر په 15 نیټه د خپل مشر مولا اختر منصور یو غږیزه پټه د دې ثبوت په توګه وړاندې کړه چې یو خی نوموړی ژوندی دی، خو لا هم د خبره پوره سپینه شوې نه ده. مولا اختر محمد منصور روان کال په جولای میاشت کې وروسته لاغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د وجل کېدو راپور تر دو کلونو پټ پاتې کېدو وروسته خپور شو. مولا منصور تر دو کلونو پورې د خبره پټه وساتله سو د طالبانو په منځ کې خپل ځای مضبوط کړي. په دې کار د وسلوالو طالبانو مشرانو پر اختر منصور سخت تنقیدونه وکړل، خو د دې باوجود هم د پاکستان د فشار له وجې نوموړی د طالبانو مشر وټاکل شو. پاکستان غوښتل چې طالبانو د مشر د ټاکل کېدو پروسه بې له جنجاله پاره مفضا کې ترسره شي. احمد رشید لیکي همدا ده چې د اکثرو طالب مشرانو چې پر اختر منصور غوسه دي، دا یې خیال دی چې نوموړی د پاکستان ګوډاګې دی. د نوموړي تر ټولو سرسخت مخالف قومندان مولا منصور دادالله په دې وروستیو کې ووژل شو او زیات ګمان کېږي چې د دسمبر په 2 نیټه پر مولا اختر منصور برید د مولا منصور دادالله د پلویانو لخوا شوی دی. راپورونه وایي مولا اختر منصور یا مړ دی او یا هم ژوبل، او دا غم رستیال شیخ حیبت الله خونزاده به د نوموړي پر ځای د طالبانو سرپرست مشر وټاکل شي. احمد رشید لیکي له دې سره د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړي او اغیزې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر پروسه شوې دي. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس نه ډېرې هیلې درلودلې چې د دغه سیمایز کانفرنس ته لارې به دوی د طالبانو سره د سولې د پروسې لپاره کافی ملاتړ ترلاسه کړي. د دې باوجود چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې توند او تیز تقریر وکړ چې ورکی پاکستان یې تر تنقید لاندې راوست چې ګویا د سولې لپاره اقدامات نه کوي. دواړه هیوادونه او د دوی ګاونډیان په دې رضا شول چې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ وکړي، خو دا چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي نو په نږدې راتلونکي کې داسې نه ښکاري چې د سولې پروسه به پیل شي. احمد رشید لیکي دا چې پر مولا اختر محمد منصور برید د بلوچستان په کوټه کې ترسره شوی، چرته چې د طالبانو اکثره مشران اوسیږي، نو دا د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره هم د خجالت مقام دی.
دا مشال ریډیو دا.
اوسم ستاسو په د مشال ریډیو نیوز پروګرام جمهوریت په لور راړوم. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی او د جمهوریت په نوی خبرونه کې به واوري چې په افغانستان او پاکستان کې میش پښتانه په ټولنیز ډول په کړوړه او مزاج کې څومره جمهوریت دی او کنه.
د افغانستان او پاکستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوریت دی. همدارس پښتونولي له جمهوریت سره نږدې ده او کڅنګه که پښتانه جمهوری وینو پکې جاګیردارانه او د ملکی خانی نظام ولې پیاوړی دی. لدې سره سره آیا د پښتنو د ټولنې ارتقا عمل تل روان پاتې شوی دی که نه د خنډ او ځنډ ښکار شوی دی؟ که دا عمل مات شوی وي نو تاوانونه یې څه دي دا نور پښتنې پر روانه خبرونه کې له کارپوهانو سره چېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو په افغانستان کې د څه د پاسه درو لسیزو تر ناکراری وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ پر مختللو هیوادونو په هغه هیواد کې ډیموکراتیک حکومتي نظام عملی کړ. له دې نظام سره سم په افغانستان کې انتخابات وشول، پارلمان جوړ شو او ولسمشر وټاکل شو. د پوهانو په وینا په دې هیواد کې تر اوسه دا جمهوري نظام داسې نه دی بریالی شوی لکه څنګه چې تمه کېده. موږ په تېرو خپرونو کې پر دې موضوع باس کړی چې د جمهوري نظام عملي کولو لپاره جمهوري فرهنګ او جمهوري مزاج ته اړتیا ده. نو پښتنه دا ده چې آیا د افغانستان پښتانه په خپل کړه وړه کې جمهوري رویه او مزاج لري او که څنګه؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینواری وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراتیکا مزاج لري.
د افغانستان په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پرېکړې د جرګې په واسطه شوې دي او جرګه په خپل ولسواکیز نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده او هماغسې یو عمل دی. ګورئ موږ ته په تاریخ کې چې راپاتې ده د میرویس نیکه ټاکل د لویې جرګې په واسطه شوې دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کېږي او دا پخپلا د ډیموکراتیک نظام یا د جمهوری نظام یا د ولسواکی نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده، یو عمل ده چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکی نظام یا جمهوریت چې کوم ده هغه ځای لري. یعنی مخکې نه زموږ په کلتور کې داسې پدیدې او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکی نظام یا د جمهوریت د نظام سره اړخ لګي.
نو که د پښتنو مزاج ډیموکراتیک وي نو بیا په افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام ولې نه دی جوړ شوی؟ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکور وایي په دې کې د پښتنو د کلتور قصور نه دی، بلکې دا د افغانستان د جغرافیایي او سیاسي حالاتو وجه ده چې د پښتنو مزاج یې ناجمهوري کړی دی.
زه فکر کوم پښتانه هم لکه نور نړۍ کې اوسېدونکي انسانان د مدنیت د قبولولو او د دیموکراسي او یو بل د قبرورو استعداد لري، ولی خو کله کله د دوی د ژوندانه چاپیریال او د جغرافي دوی داسې کړی چې دوی یو بل نس زغملای یو بل ته په توپک ځواب وایي.
یونس فکر وایي بل عمل دا دی چې اصلا په افغانستان کې د جمهوریت نظام عملی کول لپاره هلې ځلې او کار نه دی شوی.
د ظاهر خان په زمانه کې دای سوای چې اغه دیموکراسي چې آزادې لکړی وای او آزادم د حکومت تر نظر لاندې تربیه سی وای بم لا تړې سی وای د پارلماني مبارزات کولې درې څلور دورې د پارلمان انتخاب سول. همدا اوسم کچيري د دمنطقې مداخله نیوي او حکومت د افغانستان د سیاسي مشري پایس باندې دلته دا چې ملاتړ وکړي د سیاسي عذاب چې وګړي ځان جوړ کړي یو بل سره ومني. زه په دې باور کوم دا چې نه دي چې دا ځینې چې وایي چې پښتانه په طبیعت کې د دیموکراسي نه مني یا دوی خشونت کوي. زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي پښتانه به ځان تر ټولو زیات دیموکراسي د افکارو کثرت د عذابو کثرت ومني.
په دې تیرو لسو کالونو کې د نړیوالو پرمرستو سربیره هم په افغانستان کې جمهوریت نظام سم نه دی عملی شوی. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي ستونزه دا ده چې له بهر راغلی ډیموکراتیک نظام د افغانستان له کلتور سره سمون نخري.
تاریخ شاهد دی چې افغانستان کې هر وخت هغه نظام له ستونزو سره مخ شوی دی چې د کلتور مخالف کارونه ترسره کړي. کچرته دغه یو لسکلنې دورې او دغه حکومت او نړیوال ټولنې په دې فکر کړی وای چې څنګه کولای شو چې هغه کلتورونه چې د پښتنو په سیمه کې په خلکو کې شته او هغه د ولسواکۍ سره یا د جمهوریت سره هغه
اخ لگی او هغه سره برابر کلتورونه دي هماغه چې څنګه ودا ورکړی شو تر څو هغه نور هم کوي شي او خلک په خپل سیمه کې عملی دي خو نړیوال ټولنې او حکومت دا کوښښونه کوي
د پښتنو د ورزنی او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کیږي دا قوانین په خپل اصل کې له دیموکراسي سره تړلي دي او که خلاف دي یونس فکر وايي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملی کوي خو پښتونولي اوس مهال کمزورې شوې ده
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و هغه دا و چې غلا به نه کوي د چا پر ناموس به تعرض نه کوي د کلی مشر ته به ګوري نه یو متل و چې ول د نرخه به نه وځي د کلی به وځي یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منی او که نه منی نو د کلی به وځي زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منی د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي دا د پښتونولي و چې اوس نه کې سره زید سوی ده
اوریدونکو وس باس له افغانستان د پاکستان پښتون میشته سیمو لوري ته غځو که خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د بلوچستان پښتون میشته سیمو یا جنوبي پښتونخوا ته ولیدل شي نو دا ټولې سیمې په پاکستان کې له یو بل بیل دي او تر بیل انتظامی نظام لاندې چلیږي په پیښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي دا رښتیا ده چې د پاکستان د نن اوسیدونکو پښتانه بیل بیل وسی خو د دوی د ژبې یووالی دوی یو ساتلی او همدا ژبه د دوی ترمنځ د اړیکو وسیله ده
که افغانستان کی دی که قبائلی سیمو کی دی که بلوچستان کی دی که خیبر پختونخوا کی دی اگی چونکہ د زمک پہ حساب د جغرافی پہ حساب د ډیر زمانے نه یو بل نه قطع کړی شوی دی د اغه د وجه نه کتا سو لک غور سره وګوري نو د ښکار کی لک جدا جدا کلتوری اکایه نه دی دا چې خونه د گنی چې د کلتوری اکایه نه بالکل جدا کروڑ لري یا جدا رویه لري خو هغه کې چې کوم مشترک بنیاد دی چې د هغې ترمنځ ابلاغ کیږي په هغه ذریعه هغه د هغې ژبه ده نو د هغه د کړو وړو کې بیا داسې توپیر ښکاري چې ګنې دا جدا جدا مختلفو شکلونو کې کلتوري ارتقا کړې ده
په پاکستان کې اوسیدونکي ویشل شوي پښتانه آیا په خپل ټولنیز ژوند کې جمهوري رویه لري او که څنګه خادم حسین وایي د جمهوري رویو او ارزښتونو د موندلو لپاره باید د پښتنو د تاریخ او وګړپوهنې یا انتروپولوژي مطالعه وشي دا وایي د پښتنو فولکلوري ادبیات ښیي چې پښتانه نه یوازې په خپلو کړو وړو کې جمهوري دي بلکې تکثیریت خوښي دي یعنی په خپل ټولنه کې د مذهب رنگ یا نسل پر بنیاد خلک له ټولنیز عمل او ټولنیز ژوند نه وباسي
که تاسو د کلاسیکی شعر متلونه او فولکلور د پښتنو تر نظر وباسي نو دا ډیر وضاحت سره خبر راځي چې یو غاړی ته خو جمهوری اقدار ډیر زیات مضبوط و بلې غاړی ته جمهوری اقدارو سره سره څه چې تکثیریت وي پلورلیزم وي هرګوندیزي وي مطلب دا چې د مذهب په بنیاد یا د فرقې په بنیاد پښتنو څخه خلک ځان نه جدا کړی نه دي لکه د مختلف فرقو خلک د مختلفو مذهبونو خلک او د مختلفو عقیدو سره تړلي خلک د پښتنو په سماج کې د ډېرې زمانې نه اوسېدل او تر څو پورې چې دیرش کاله مخکې دا ټول عمل د پښتنو په سیمه کنوې شروع شوی نو شاید چې د پښتنو دا سماج به په ټوله دنیا کې د هر ګوندیزه یو ډېر لوی مثال لرلو
اوردونکو موږ پر دې پوه شو چې جرګه د پښتونولۍ یو برخه ده تاریخ خی چې پښتنو تل د جرګو په ذریعہ پریکړې کړې دي او اجتماعي فکر لرلې دي خادم حسین وایي د احمد شاه بابا په وخت کې که پښتنو افغانانو یو دولت هم جوړ کړی دی نو د جرګې پر اساس جوړ کړی دی او زورواکي نه ده منلې
پښتنو که یو ریاست هم جوړ کړی دی مثلا د احمد شاه بابا ریاست په اساس مسله کې د اخر ریاست فیصله هم د جرګې په شکل کې شي و اگر چې په هغه کې د توانو د زور یو عامل هم موجود بهرحال وي دغه شان کاغینه تاسو وروسته وګورئ نو د مختلفو وختونو کې چې د پښتنو د سیاسي ګوندونو یا د پښتنو د سماجی ګوندونو خپلې هڅې کړې دي نو هغه هڅې اجتماعي تور کړې دي داسې نه ده شوي چې د یو زور په بنیاد یا د یو طاقت په بنیاد یا د یو خاص قسمه روایت په بنیاد پښتنو خپل رای نه ورکړي او څه خلک په اګې د ډېر مودې نه قابض پاتې شوي دغې سماجي اداري ولکه کې اغوستي داسې تر اوسه پورې پښتنو ته نه شوي
تر وقفې وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست اوریدونکو په نړۍ کې د ټولنې جوړښت او بیا د دې د تکامل یا ارتقا عمل مسلسل روان وي ډاکټر خادم حسین په نړۍ کې د ټولنو جوړښت تاریخي تسلسل بیانوي او وایي د پښتنو د ټولنې تاریخي ارتقا په بیا بیا ماته کړل شوې ده.
مختلف سماجونه یا ټولنې د مختلف پیداواري رشتو نتیریږي، لکه یو داسې وي چې هغه ښکار کوي، هغه ښکار په ذریعه خوراک را پیدا کوي، نو دغه یو شان رویه وي. بیا داسې قبایلي شکل کې خیلونه را جمع شي، نو هغه یو قبیله جوړه کړي، نو هغه لږ ډېر بیا د زراعت او زری معاشرې ته لاړ شي، او بیا د زری معاشرې نه څنګه چې دنیا راغلې ده، څنګه چې موږ لیدلې ده، صنعتي معاشرې ته لاړ شي، او دا شان په مخ کې سفر کوي. نو دا مختلف دورونه د پښتنو په سماج هم تیر شوي دي، خو فرق دا دی د نورو قامونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا ځای په ځای قطع کړی شوی ده، ځای په ځای ماته کړی شوی ده.
موږ واورېدل چې پښتانه د تکثیري او اجتماعي فکر خاوندان دي. خادم حسین وای په تیرو درو لسیزو کې بل عموم او په تیره یو لسیزه کې بل خصوص د پښتنو جرګه په تدریجي ډول په شورا بدل کړل شو. په دې شورا کې د پښتونولۍ پر ځای د سخت دریځي نظریه برخه او ارزښتونه شامل کړل شو.
دغه جرګه د پښتنو د په تدریج د نشورا جوړ شو، د نه د طالبانو یا د هغه خلکو چې کم په دې خاور او په دې ځمکه یو سخت دریځه سماج قائمول غواړي، د اغي لاسو ته قوته، او بیا خو د 1990 په اشاره کې او بیا د 2000 په اشاره کې خداسي وشو چې باقاعده د هغه مشران چې هغه جرګه کولی شي او هغه جرګې چې هغه فیصلې کولی شي هغه په باقاعده توګه ماتم کړی شوي، اومشته شوي او د منځه جوړل شوي، او داسې مقیم راغلی دی چې د اتیاو کسانو جرګه ده او د اتیاو کسانو جرګه ټوله په ټوله الوزولې شوې ده. نو اوسنۍ چې کومه د پښتنو جرګه ده که قبایلي سیمو کې ده که دلته ده، هغه په بنیادي توګه د یو سلفي جهادي تصوراتو سره سمونخي.
د پوهانو په اند د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځي او نامنې پیښو له کبله د ټولنې قبیلوي او کلیوالي مشران ووژل شول او یا لزوره او لواکا لری کړل شول. خادم حسین وای په تاریخي توګه د پښتنو خانان، ملکان یا نور مشران د جرګې په نتیجه کې ټاکل کېدل او دوی هیڅ کله هم انفرادي پریکړې نه کولې.
تر څو پوری دلته د فرنګي سامراج تیار نور غلې یا د کالونی نو جوړ کړي د پښتنو د ټوله سیمه، نو تر هغه وخت پوری په پښتنو کې ک ملکو ک نوابو ک خانو او قبل مشرو اغا څخه خاندانی مشر یا نواب یا خان ملک نو، د کلی ولس د وطن جرګه برا غونډه ده، او د وطن جرګې به یو کس ته مشري حواله کوله، او هغه مشر که هغه به د نوم به ورته ملک وی او که نوم به ورته نواب وی او که خان به وی او که رئیس به وی، څه به چې ورته نوم وی، د هغه ټولې فیصلې به د وړې وړې نه راواله تر غټ غټو په فیصلې پورې به دا اډو امکان د چا ذهن کې ناته چې دا به پخپله وکړي. یو دویم د جرګې په شکل به کوله. دویم چرته هم په تاریخ کې دا ریکارډ موجود نه دی چې هغه ملکانو، خانانو یا نوابانو چې کوم د پښتنو د سیمه کې وو هغوی چرته په چا څه زور زیاتی په یو خیل یا یو خاندان یا په یو قبیله زور زیاتی یا استعمال کړي، او د زور زیاتی په بنیاد یا هغوی وطن نه شړلي یا د وطن نه یا د فیصلو نه بهر ساتلي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خادم حسین وایي د پښتنو ټولنه چې وویشل شوه نو د بیلابیلو سیمو پښتانه له یو بله خبر نه شول، او همدا وجه ده چې په پاکستان کې میشت پښتانه دوه ملت پاله ګوندونه لري.
د دې ویشل کېدو د وجه نه چونکې د ابلاغ او د رابطو ذریعې تر ډېره حده پورې قطع کړی شوي دي، د هغې د وجه نه چې کوم کس په پېښور کې اوسېږي او دلته د پېښور پښتون ته کومه مسله یا ستونزه ده، نو شاید چې کوم په پښین کې اوسېږي یا په ژوب یو لورلای کې اوسېږي، شاید چې د پېښور پښتون د هغه ستونزه نه خبر، او همدغه خبره د لورلای د پښین یا د ژوب د پښتون لپاره ټیک ده چې هغه د پېښور د بعض ستونزو نه خبر. د هغې د وجه نه د اختیار په حواله د خپلې خبرې رسولو او د خپلې مسلې د حل کولو دپاره هغې د مختلفو ګوندونو یا تاسو څنګه چې وویل زمام دې سره اتفاق ده چې د دوو ګوندونو سهارا اغستې ده یا د هغې اډانه اغستې ده.
د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې تاریخ یې پښتانه په خپل مزاج او کړو وړو کې نه یوازې جمهوری دي بلکې تکثیریت خوښي هم دي. تاسو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان پښتانه جمهوری اقدار یا ارزښتونه لري. همداراز د انګریزانو تر واکمنۍ مخکې د پښتنو جرګې او مشرتابه پریکړې اجتماعي او جمهوری وي. پوهان زیاتوي چې په تیرو څو لسیزو کې د پښتنو پښتونولۍ او ټولنیز مزاج او رویو ته سخت دریځي تاوان رسولی دی. دا ونننۍ خپرونه راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت